خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر مڼۍ وایي پر طالبانو د امریکا د نویو فشارونو هدف دا دی سو دغه ډله له جګړې لاس واخلي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرېږي چې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د دې سربیره د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خپرېږي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په فایل کې په مخکې د خبرونو سرټکو ته، د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا پیل کړی دی. د کندوز چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تورونه رد کړل چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په برید کې د ایران لاس و. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي. له دې مخکې طالبان ویلي وو چې د ستر صلیب نړیواله کمیټې ته تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ویلي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ په خبرو کې طالبانو له دې کمیټې سره خپله پخوانۍ ژمنه تازه کړه. طالبانو سږ کال د وري د میاشتې په 22مه نیټه اعلان وکړ چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نړیوال روغتیایي سازمان WHO ته نور نو اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې واکسین تطبیق او نور روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستو لړۍ به ډېر ژر پیل شي. د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولي د ټلیفون پر لیکه ازادۍ راډیو ته ویل چې له دریو سوو اړو کورنیو سره مرستې شوي او نورو کورنیو ته به د مرستو د رسولو بهیر هم ډېر ژر پیل شي.
اوس مهال د 14 ټیمونو له لورې د بې ځای شوو کورنیو سروې دوام لري، ځکه د کندوز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد کندوز ته راورسیږي. پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي وروسته له دې چې طالبانو په دې وروستیو کې د کندوز ښار د نیولو په مقصد عملیات پیل کړل، شاوخوا شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې. د ملي اردو 203 تندر قولي اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو کې د 153 وسلوالو مخالفینو د وژلو خبر ورکوي. تندر قولي اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خپره شوه وایي افغان ځواکونو د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې شپږویشت وسلوال د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلي. خبر پانه زیاتوي چې د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې نوي وسلوال او د پکتیکا په مرکز خرنه او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال وشل شوی دی. تندر قولي اردو وای د غزنی ولایت په وغز ولسوالۍ او د میدان وردګو په پل سرخ سیمه کې هم یو شمیر وسلوال وشل شوی او څو نور ټپیان دي، او همدارس د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو وسلې او تجهیزات هم ولج شوی دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تور رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په پرونی حمله کې د ایران لاس و. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی دا ادعا بې معنا بولي او وایي دا ډول بې ګټې او ړانده تورونه او تبصرې بې معنا دي او هدف د ایران پر ضد د راتلونکو اقداماتو توجیه کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د حملو په خاطر ملامت کړ او څرګنده کړه چې تهران د نړۍ د انرژۍ پر چمتو کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی. په یمن کې ایران پلو حوثي اغیانو پرون په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو چانځایونو د حملو ادعا وکړه. په دې تاسیساتو کې د ورځې تر 5,200,000 بیرلو پورې تیل تولیدیږي چې د سعودي د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. د سعودي د انرژي وزیر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي چې په دې چانځای کې د تیلو تولید موقتا ځنډېدلی دی. د تونس خلکو نن په داسې حال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو ورکول پیل کړل چې د دې هېواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د رایو ورکولو مرکزونه نن سهار وختي پرانیستل شول او خلکو د اوسني صدراعظم یوسف جاهد، دوو پخوانیو صدراعظمانو، یوه پخوانی ولسمشر، اوسنی دفاع وزیر او نورو 19 کاندیدانو له منځه د ولسمشر د غوره کولو لپاره د رایو ورکول پیل کړل. د دې انتخاباتو پریکړه په جولای میاشت کې د پخواني ولسمشر بی جی قائد سپسی له مړینې وروسته وشوه. کله اوسنیو کاندیدانو څخه څوک په سلو کې د 50 جمعیه او رایو په ګټلو بریالی نشي، نو انتخابات به دوهم پړاو ته ځي چې د اکتوبر په 14 نیټه به کیږي. او په هنګ کانګ کې نن د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو راپور ورکړل شو. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکي د پولیسو له ممانعت سره سره د ښار مرکزي برخې ته راوتلي وو او په پراخو مظاهرو کې یې ګډون وکړ. پولیسو مخکې د بشري حقونو د مدني جبهې په نوم ټولنې لخوا د لاریون غوښتنه رد کړې وه، خو اعتراض کوونکو سرغړونه وکړه او په لاریون یې لاس پورې کړ. ویل کېږي چې پولیسو د مظاهرچیانو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د لاریون له کبله د ښار په مرکزي برخه کې د ترافیکو نظم ګډوډ شو او دوکانونه بندي. په هنګ کانګ کې د اعتراضونو څپه په جون میاشت کې وروسته له هغه پیل شوه چې حکومت هغه لایحه پاس کړه چې له مخې یې په ځینو قضیو کې تورن کسان د محاکمې لپاره د چین اصلي ټاټوبي ته استول کیږي. که څه هم حکومت دا لایحه بیرته لغوه کړه، خو اعتراضونه تر اوسه هم روان دي چې په دې ترڅ کې له 1300 زیات معترضان نیول شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. د افغانستان ولسمشر مڼې وایي د امریکا د فشارونو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورک دی.
و طالبان هم آدرس گم کردن در یه چکلی، گاهی به مسکو میرن و جای دیگره. آدرس اصلی صلح افغانستان مردم افغانستان است و دولت افغانستان است.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت خبر ورکوي.
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس و غیر اساس است. روز جمعه تاریخ 22 بود آغاز شده.
خو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پړه د سار بنسټونو اندېښنې څه دي؟
د موږ اندېښنه جدي د ولسوالۍ په اړه ده چې هلته د اول طریقه ځي مواد لیږدول کېږي چې دا رقم جګ شوی ده. په پارلماني ټاکنو کې دا رقم د 515 شپېته شاوخوا ولسوالۍ کې و، او اوس دغه رقم 90 ولسوالۍ ته رسېدلی ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري، پاکستان له هند او افغانستان سره پر پولو د ډزو په وروستیو پیښو کې د خپلو سرتیرو د وژلو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړې ده. په دې اړه راپور لرو. دا شان د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده ملکه موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 13.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرنو کې په رڼا توګه اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان جمهوری ریاست وایي پر طالبانو د امریکا د نویو فشارونو هدف دا دی سو دغه ډله له جګړې لاس واخلي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقي مسکو ته د طالب استازو وروستي سفر ته په اشاره سره ویلي له دغې ډلې د سولې ادرس ورک دی. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې د دریم ځل لپاره لیکلي چې وسلوال طالبان د اوس په سر هیڅکله هم ځپل شوي نه وو. تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې
د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ د دریم ځل لپاره د وسلوالو طالبانو د ځپل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې لیکلي وسلوال طالبان اوس په دې نه پوهیږي چې څنګه خپله تېروتنه توجیه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې بیا د جمهوري ریاست له مثبت غبرګون سره مخ شوی. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وایي دغه څرګندونې پر طالبانو یو ډول فشار دی سو له حکومت او خلکو سره له جګړې لاس واخلي.
ټویټ قائد ترامپ راجب
د افغانستان د وضعیت په تړاو د ښاغلي ټرمپ ټویټ د دې ښکارندوی کوي چې وسلوال طالبان له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي، افغان وژنه ختمه کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
ښاغلی ټرمپ تېره اونۍ د سولې مذاکرات هغه مهال لغوه کړل چې د کابل په ششترک سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 تنه ووژل شول. ټاکل شوی وه چې د امریکا ولسمشر د سنبلې په 12مه نیټه په ټویټ کمپ کې د امریکا د ولسمشر او وسلوالو طالبانو له ځینو مشرانو سره وګوري چې وروسته دغه کتنه لغوه شوه. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، د یو امریکایي سرتېري په ګډون د 12 کسانو وژل کېدل یوه ښه مفکوره نه وه، د مذاکراتو لپاره نورې غوره لارې هم موجودې وې. ټرمپ ویلي وسلوال طالبان پوهېږي چې په دې کار سره یې غټه تېروتنه کړې او هیڅ توجه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ډونالډ ټرمپ له لورې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازو د دغو مذاکراتو په بیا پیلېدو ټینګار کړی. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه پر دې ډلې تحمیله شوې او امریکا او ملګري د افغانستان د قضیې له سوله ییز حل څخه تښتي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر غړي په دې وروستیو کې مسکو ته تللي او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتلي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي مسکو ته د طالب استازو د سفر په غبرګون کې ویلي له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورک شوی.
طالبانو ادرس ورکړی، په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی کله مسکو ته ځي او کله هم بل ځای ته، خو د سولې اصلي ادرس افغانستان او د دې هېواد دولت او خلک. په خواشنۍ سره چې طالبان د جګړې د ختمولو لپاره هیڅ ژمنتیا نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي د افغانستان حکومت دا مهال د سولې ټولې هڅې ځنډولې دي. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې د مشروعیت کلي ټاکنې دي او له ټاکنو وروسته به حکومت د سولې هڅې له سره پیل کړي. خو پوښتنه دا ده چې مسکو ته د طالب استازو سفر په دې معنا دی چې له دوی د سولې ادرس ورک دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی ویل طالبان د شطرنج لوبې په څیر د پاکستان او روسیې له لورې د امریکا په وړاندې کارول کېږي.
ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یو ورځ مخکې به دا بهیر بشپړ شي. د ټاکنو کمیسون چارواکي وایي نږدې 33 ولسوالیو ته د ځمکې او حوالې لارې حساس او غیر حساس مواد رسېدلي دي، خو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې کېدای شي د یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت پر دې بهیر منفي اغېز وکړي. امید ظهیر ملې په اړه نور جزئیات راکوي.
د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک دویم هغه پړاو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د ټاکنیز مهالویش پر اساس پیل شوی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 33 ولسوالیو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د مهالویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخته وړي او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به ټول مرکزونه ته ټاکنیز مواد ورسی.
ټاکنون به 33 ولسوالیام مواد اساس غیر اساس از روز جمعه
د تلی تر 15 به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر روان وي. په دې موادو کې بایومیټریک دستګاوې، رای پاڼې، د ګوتو رنګ او ټول هغه توکي شامل دي چې اړتیا یې ده.
مواد اساس غیر اساس کې شامل دستګاه های بایومیټریک، فرم نتایج را، رنگ انگشتان دست و برگه های رای دهی است. انتقال داده میشه
ولسوالیو ته د ټاکنیزو حساس او غیر حساس موادو لیک داسې مهال پیل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت په خبره اوس مهال په بیلابیلو ولایتونو کې 40 ولسوالیو کې وسلوال مخالفین کنټرول لري، خو دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالیو واګي په خپل لاس کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنس په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه هم ناامنۍ ته اشاره کوي او وایي امنیتي وضعیت به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر منفي اغېز وکړي. د افغانستان د آزاد او رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویاند احمد زبیر حبیبزاده ازادي رادیو ته وویل تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیکت بهیر دی چې د ناامنۍ له امله د هوا له لارې ورته انتخاباتي توکي لیږدول کیږي.
هنوزم ما نگران ازی هستیم که واقعا این
لا همون پدی اندیښنه لرو چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد په سم شکل هغه سیمه ته چحل ته نامنی در رسیدلی دی او کنه. تاسو پوهیږئ چې همداوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده. دا له ټولو سره سوال دی چې له بده مرغه لا هم ورته قانع کوونکی جواب نه دی ورکړل شوی.
د
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر اغیز وکړي، خو دوی وایي امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې تر ټاکنو به وضعیت بدلون وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ډاډ ورکوي چې 10,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي چې د ټاکنو په ورځ به د رایې ورکوونکو او همدا ډول د 3,920 انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې په شپږمه ټیک 12 ورځې وروسته کیږي. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د هر رخیز او لتیر په ښه ډول د ټاکنو کې دوژمنه کړي، خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیره ان ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو د ټول ګډونوالي په اړه شکونه ښودلي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
به هم د ټاکنو موضوع، د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله په راتلونکو ټاکنو کې تر اوسه د رایه اچونې نږدې 2,000 مرکزونه تړل شوي. د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه په دې موضوع اندېښنه ښیي. دوی وایي چې د انتخاباتو په ورځ د زیاتو مرکزونو بند پاتې کېدل د انتخاباتو سراسریوالی تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي بنسټونو له لورې تایید شوی چې په 2,920 مرکزونو کې انتخابات شونی دي. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د ولسمشریزو ټاکنو په رانږدې کېدو او د امنیتي ستونزو د لمنې په پراخېدو سره د دې ټاکنو د ټول شمولوالي په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو په ورځ د رایې اچونې د زیات شمېر مرکزونو د تړل کېدو له امله به لکونه افغانان په انتخاباتو کې له ګډونه محروم سي. د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې خلکو په 6,515 مرکزونو کې رایه چونه کړې، خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د رایه چونې 4,920 مرکزونه د رایه ورکوونکو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ویرشته چې د دغو مرکزونو شمیر نور هم راکم سي.
د مراکزو د کچو د کچو ټیټوالی واقعا د اندېښنې وړ ده. اوس زر درې سوه نه بیا 15 کس 15 سوه کس اوس دا 4,900 تقریبا کسو ده. معلومه نه ده چې د ټاکنو په ورځ به بیا څومره نور تړل کېږي، ځکه چې ګواښ بیا هم ځینو مراکز ته متوجه ده. نو د ټاکنو بېوالی سرتسریوالی د دغه محاسبي په اساس باندې له بده مرغه چې د ستونزو سره مخ دي، ځکه چې
نوموړی زیاتوي چې تړل سوي مرکزونه ډیری په شمال ختیځو، جنوب لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې دي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي بنسټونو ته له 2,000 نه د زیاتو مرکزونو لیست سپارلی، خو کمیسیون ته د 4,920 مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
موږ په لومړي ځل 3,350 مرکزونه په پلان کې دوی ته ورکړل چې تامین د امنیت یې کوي. 4,942 مراکز حسب کو د 3,350 مرکزونو څخه دا تر 2,500 اضافه مرکزونه دي سقوط پاتې کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او ډاډ ورکوي چې انتخابات به د امن په فضا کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې ورسره جګړې هم زور اخیستی. له دې سره هم مهاله ځینې ولسوالۍ د طالبانو او حکومت ترمنځ لاس په لاس شوي هم دي. ټاکل شوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات 12 ورځې وروسته د میزان په 6 نیټه ترسره شي.
من نکوه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا نور راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ. پته ده ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. په خوست کې د ټاکنو د دریو اداري واحدونو او ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې ازموینه اخیستل شوې ده. په اړه به نور حال له خپل همکار نجیب الله الوخیل نه واورو.
د خوست د دریو مرکزی اداري واحدونو د ټاکنو د مامورینو د استخدام یا ګمارنې ازموینه د خوست په ملي لوبغالي او د ولسوالۍ د مامورینو د ګمارنې لپاره ازموینې په اړوندو ولسوالیو کې واخیستل شوې. د مرکزی واحدونو په ازموینه کې سلګونو نارینه او ښځینه ګډون کړی وو او د یادو مرکزونو د مدیرانو، د محل رئیسانو، د هویت پیژند پاڼې او بایومیټریک مامورینو، د پاڼو ویشونکو، د صندوق او محل کنټرولرانو وو بستونو لپاره ازموینه ورکړه. د خوست د ټاکنو ریاست د عامه پوهاوي او روزنې مدیر صاحب دین زادران آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ یو سل شپږ اتیا مرکزونه لرو او اته سوه پنځه دېرش محلونه لرو چې کابو پنځه زره درې سوه دوه اتیا مامورین په دې کې په دندو ګمارل کېږي او په خوست کې کابو دوه نیم لکه رایه ورکوونکو نوم لیکنه کړې ده. هغه کسان چې وجید شریعت دي او په تذکیره باندې د ټاکنیز تصدیق لګولی دی او په رایه ورکوونکو په نوملړ کې نوم شته او انشاءالله ټول به ګډون کوي.
په دې ازموینه کې لسګونو ښځو هم برخه درلوده. د دنیا په نوم یوه پیغله چې د ازموینې لپاره راغلي وویل په دې پروسه کې ځکه برخه اخلي چې د نارینه و په شان د ښځو په محلونو کې خزینه مامورینو ته اړتیا ده.
موږ دې په خاطر امتحان ورکو چې خویندې چې دي دا هم دلته روشي مراجعه وکړي، په انتیاباتو کې ګډون وکړي. خویندو ته ډېر ضرورت ده دلته. که چیرته ښځه په حوزه کې کار نشي کړی نو نارینه یې نشي کولی. موږ ټول دلته باید زنانه کار وکړي د ښځو په حوزه کې.
مدني فعال زینب افغان هم چې د یادې ازموینې ګډونواله وایي کله چې موږ وایو د ټولنې نیمایي قشر مو ښځې دي نو د ټاکنو په ملي پروسه کې هم د دوی ګډون په همدې تناسب ضرور دی.
موږ وایو چې نیمایي ټولنه نیمایي قشر خویندې تشکیل کړی دی نو دوی باید دغه په ډاګه خلکو ته وښایي چې موږ هم د رایې د استعمالولو حق لرو او همدا ډول د انتخاباتو رسکه هم د دې ګډون ضرور دی ځکه کشه تخیندې په مختلفو پوزیشنونو کې لکورونه چې کار کوي دوی هم استعدام شي. فکر کوم چې شفافیت به مرسته مسه شوی وي او د دوی شتون هم هلته ډیر ضرور دی.
د خوز په ځینو سیمو کې د نامنې ګواخ موجود دی. د دې سیمو څخه یوه هم د قلندر ولسوالۍ ده چې د ولسوالۍ مقام هم د اساسي سړک د نشتون له کبله په یو بل موقعیت کې دی. د شاهد رحمان په نوم د یاد سیمې یو ځوان وایي چې
زموږ خپله ساحه چې دا د قلندر ولسوالۍ مربوط ده چې د مزغوره سیمه ده. د هغلته د مزغوره په لیسه کې دغه ماموریت په مخ وړو. ستونزې به وي خو موږ دغه ستونزو سره سره دغه ته غاړه ایښې ده او موږ به دغه کار په مخ وړو او انشاءالله چې کامیابه ترسره کېږي.
ټاکل شوې په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د تلې په شپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په اته ویشتمه ترسره شي. د مسؤلینو په وینا چې دې ټاکنو لپاره په خوست کې تر پخوا تشکیلات او محلونه ډیر شوي دي. دوی زیاتوي مخکې د رایه اچونې صندوقونو ته شپږ شپږ سوه رایه اچول کېدي خو په دې ټاکنو کې به هر صندوق ته څلور سوه رایې ور اچول کېږي.
مننه کوم چې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو دا نور مطالب په سوشل میډیا یا ټولنیزو پانو کې په فیسبوک، ټویټر، انستګرام کې هم موندل شي. موږ هلته هم فعال حضور لرو. د کندوز د کډوالو رستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او دوی تر اوسه پورې درې سوه کورنیو ته اړینې مرستې ویشلې دي او د مهاجرینو سروې هم جریان لري. بلې به نور حال له اجمل آرین نه واورو.
په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دوه تنو بې ځایه شوو بشیر احمد او ګل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت یې زموږ غمه نه خوري او اته موږ ته کومکونه نه کوي. که چیرې موږ ته کومک نه کوي، موږ ته سرپناه نه آماده کوي نو دغه موږ منطقې د سیمې دی آزاده کې د طالبان نه چې موږ لاړ شو خپل سیمو ته زمه را روان ده او یخنی ده ټول په بدو مشکلاتو کې ځوان کوو. دلته
مهاجرون خو ډېر ستونزو سره مخ دي. د تېر جنګونو نه راغلي دغه مکتب کې پراته دي. مهاجرون ریاست دوی باید غم وخوري چې خپل
دوی پر دولت غږ کوي که چیرې ورسره مرسته نه کوي نو حد اقل د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي تر څو د ژمي له رارسېدو مخکې خپلو مینو ته ستانه شي. له دغو بې ځایه شوو څخه یو تن عبدالمالک په دې اړه وویل
خو تر اوسه پورې د دولت لخوا موږ سره کوم داسې مرسته نه ده شوې. که دولت موږ سره مرسته نه کوي خو موږ هیله لرو چې دغه د موږ سیمې او کلي امنیت کې وضعیت ښه کړي چې موږ بېرته په اطمینان سره خپل کورو ته لاړ شو او دې ستونزو نه خلاص شو.
په ورته وخت کې د کندوز د ولي ویان اسمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې تر څو په وخت سره د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
همدا اوس هم په ځینو سیمو کې د استرار کمیټې هغه سروې چې د ولایت مقام لخوا د بېلابېلو ادارو مسئلین غړیتوب لري، سروې جریان لري. هرې کورنۍ چې مستحق او متضرر دي هغې ته پر وخت باندې رسیدګي کېږي.
له دې سره سم په کندوز کې د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر 300 کورنیو اړینې مرستې ویشلې دي او وروسته له سروې په نورو کورنیو هم مرستې ویشل کېږي. د نوموړي ادارې رئیس غلام سخی رسولي په دې اړه وویل اوس مهال د 14 ټیمونو له لورې د بې ځایه شوو کورنیو سروې دوام لري، ځکه د کندوز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد را انتقال شي او کله چې مواد کندوز ته را ورسیږي پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې د کندوز ښار او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د خونړۍ جګړې شاهد وې او د دغه جګړې له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي.
که یوې خواته د غزنی ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د محلي اردو د جوړولو د چارو د تیزولو غوښتنه کوي، نو بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل.
د غزنی ولایت اوسیدونکي له دولت څخه په دغه ولایت کې د جګړې د مهارولو لپاره د سیمه ییزې اردو د جوړولو د چارو د چټکۍ غوښتنه کوي. دوی وایي په دغه ولایت کې دغه اردو جګړه کنټرولولی یو ښه نتیجه ورکولی سي چې بېلګه یې د غزنی قرهباغ او جاغوري ولسوالۍ یادوي. د سرګل په نوم 10 کلن ځوان وایي د دغه اردو له جوړولو سره به په دغه ولایت کې د امنیت په ټینګښت کې شوالی راسي.
انشاءالله چې د غزنی په امنیتي وضع کې به ډېر بهبود راشي.
د فرید الله په نوم یو بل ځوان بیا د سیمه ییزې اردو د جوړولو څو اړخیزې ګټې یادوي او وایي د جوړولو چارې دې ګړندۍ سي. ازادي راډیو ته وویل له بیکاری او له نشه یي توکو څخه د زرګونو ځوانانو راګرځېدل د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د هغې درېدل هغه څه دی چې د دغه اردو له جوړېدو سره ترسره کېږي.
دا د غونډې منطقې دپاره ډېره مثبت اغېزه لري. یو دا چې هغه بېکاره ځوانان چې مثلا په بانډو بې ځایه ځایو کې ګرځي یا مثلا پوډر ودو شانو ته لاره پیدا کوي، خالي اریده ده چې دوی هلته یو مصروفیت دی ورته. په دې کې د ملکي تلفاتو د مړینې سطح هم راټیټېږي او په عین زمین کې په منطقه کې یوه مثبته نتیجه دا لري چې امنیت ښه راځي، ځکه د خپلې منطقې کسان وي ورته معلوم وي هم دوست هم دښمن ورته هر څوک. ما خصوصا په بعضو ولایاتو کې چې دو نتیجه لیدلې ډېره مثبت راغلې.
دغه اردو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم جوړه سوې ده. بل لور ته بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حمدالله محب د تېرې پنجشنبې په ورځ د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته وویل د غزنی په څلورو ولسوالیو کې د سیمه ییزې اردو د جوړولو کارونه یا بشپړ سوي او یا هم تر کار لاندې دي. په پاتې نورو ولسوالیو کې هم دغه کار په پام کې نیول سوی دی.
پاکستان له هند او افغانستان سره پر پولو د ډزو په وروستیو پیښو کې د خپلو سرتیرو د وژنو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړې ده. پر دې موضوع د رویټرز اژانس د لیکنې مهم ټکي درته هارون پاچا اوروي.
رویټرز اژانس وایي د پاکستان حکومت پرون له هند او افغانستان سره پر پولو د خپلو سرتیرو د وژنو پر غبرګون په اسلام آباد کې هندي او افغان ډیپلوماټان ور وغوښتل. پاکستان ویلي پر پولو د ډزو په پیښو کې څلور پاکستانی سرتیري او یوه ښځه وژل شوي. للیکنې سره سم درې واړه هیوادونه وخت پر وخت پر پولو د ډزو د پیښو تورونه پر یوه بل لګوي. د ډزو وروستۍ پیښې البته په یو حساس وخت کې شوي. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر مسله یو وار بیا ګرمه شوي او امریکا له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې منسوخ کړي دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان په یو بیان کې ویلي دوی په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ ورغوښت او ورسره د افغانستان په خاوره کې د فعالو وسلوالو لخوا د پاکستان پر سرحدي سیمو د ډزو موضوع شریکه کړه. د پاکستان خارجه وزارت ویلي وسلوالو د جمعې پر ورځ ناوخته پاکستان لوري ته په کړو ډزو کې یو پاکستانی سرتیری وژلې. د وزارت له بیان سره سم د افغانستان له لوري د ډزو په یو بل پیښه کې چې د خالی پر ورځ وشوه درې تنه هغه پاکستانی سرتیری په نخه وژل شول چې پر پوله د اغزن تار لګولو پر چارو بوخت ول. د سرتیرو د وژنې دواړه پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوې. لیکنه کاږي له افغان ډیپلوماټ سره په لیدنه کې پاکستاني او چارواکو ټینګار کړی چې افغان حکومت مکلف دی چې خپله پوله له وسلوالو پاکه کړي. اجانس وای پر دې موضوع یې په سمدستي توګه د افغان حکومت دریض معلوم نکړای شو، خو زیاتوي چې افغان چارواکو پرستیو کې پاکستان د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو د یو شمیر پیښو لپاره ملامت کړی. پاکستان د خالی پروس په اسلام آباد کې د هندي سفارت یو ډیپلوماټ هم خارجه وزارت ته وغوښته، ورسره د کنټرول پر کرخه د هندي امنیتي ځواکونو په ډزو کې د بالاکوټ د یوې 40 کلنې ښځې د وژنې موضوع شریکه کړه. لیکنه وایي له هغه راهیسې چې هند اگست میاشت پر 15مه د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړ، د اسلام آباد او دلی اړیکې لا ترنګلې شوې دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد فیصل د خالی پروس ویل هندي امنیتي ځواکونه لکسته د سیمې عام وګړي په نخښه کوي. اجان زیاتوی دوی ونتوانېدل چې پر کنټرول کرخه د ډزو پکې دی وی خځې د وژنې د پاکستان د تورونو پاړه د هند حکومت دریض معلوم کړي.
مننه کوو چې تر دې مهاله زموږ سره یاست. د افغانستان او د بنگلاديش کرکټ لوبه هم پیلېږي، حال به له تاسو سره شریکو. خو اوس احمد تکل د ورزو چې د مهمو خبرونو لنډیز تاسو وړاندې کوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا پیل کړی. لدې مخکې طالبانو ویلي وو چې د سره صلیب نړیواله کمیټې ته د خپل ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د کندوز ښار د نیولو په مقصد په وروستیو جګړو کې شاوخوا 6000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تورونه رد کړل چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په پرونی حمله کې ایران لاس درلود. د تونس خلکو نن په داسې حال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو ورکول پیل کړل چې د دې هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او په هنګ کانګ کې نن د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو راپور ورکړل شوی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو پیلوبه د جمعې په ورځ ترسره شي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په پیلوبه کې شاهین اسمایي او طوفان حریروت لوبډلې لیو بل سره مخ کیږي. نوموړي وویل چې د لوبې نندارې لپاره به له ولایتونو هم سلګونه نندارچیان کابل ته راشي. د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ له تېرې یو میاشت راهیسې په کابل کې روانې دي. په دغو سیالیو کې د زونونو په کچه 8 ټیمونه لوبیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د سپتمبر په 15مه د بنگلاديش له لوبډلې سره د شلو اورونو سیالي لري. سیالي به د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن مازیګر په 5 بجو د بنگلاديش په وړاندې میدان ته لاړ شي او د دې لپاره افغانستان لوبډله پوره چمتو ده. د دریو هیوادونو افغانستان، بنگلاديش او زمبابوي د کرکټ دا سیالۍ د جمعې په ورځ پیل شوی دی. او د اسپانیا هیواد لا لیگا لیګ د سلورم یونې په لوبو کې تیر شپه ریال مادرید لوانتی ته او بارسلونا بیا والنسیا فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ریال مادرید او لوانتی فوټبال ټیمونو ترمنځ لوبه د شنبه په ورځ مازیګر د ریال مادرید په کورنۍ لوبغالي کې ترسره شوه چې ریال مادرید 3 ګولونه پر 2 لوانتی ته ماتې ورکړه.
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه کوو. لوبه د افغانستان او بنگلاديش په 5 بجو پیلېږي. دواړه هیوادونه سلورو سیالیو کې سره مخامخ شوي چې درې افغانستان ګټلې او بنگلاديش ګټلې ده. اوس هم د انصاف پلټه کې او د ورکشو عزیزانو 2 اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ. د الله پامان.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې روان ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند د انصاف پلاټ کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه د محمد طاهر په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې په رسمي توګه کابو یو کال په یو خونځي کې اقزامه درس ورکړي خو تنخواه پاتې ده. دی وایي د ده په شان په لسګونه نور خون کې هم شته چې دغه تنخواګانې پاتې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
محمد طاهر.
څه کار کوي؟
استاد یم په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د امیر بلند اغا لیسه ده، دغه کې استاد یم.
څه مشکل دې لرلو؟
مشکل مې دغه و چې د تیر کال په ګرمسیل ولسوالۍ کې یو سل څلوېښت نفر نوي استادان ودرول، چې په دې کې نمایي دغه وه عبدالزحمه وه، نمایي اجر بالمکته وه. نو په عبدالزحمه وو معاش چې وو هغه ټول اجرا سو د اجر بالمکته وو، د شپږو میاشتو معاش پاته دی. نو زادي نو کال رالی بلته امتحان واخیستې د عبدالزحمه دپاره، د نوي کال دپاره، او نور معاش ټوله پاته دی.
په دغه امتحان کې خو به ته بیا حاضر شوی نه چې امتحان ورکې؟
حاضر شوی یم، دې کوم امتحان ورکړی دی، خو د هغه نتیجه تر اوسه نه ده معلومه سر. نن سبا کې معلومېږي.
ستاسو مقصد هغه معاش دی چې هغه پاتې دی، هغه غواړی؟
بله، هو هغه تېر چې مخکې ما تاسو سره اړیکه نیولې وه، خو هغه ته دا امتحان د مخه و، په دا خاطر چې هغه موږ تېر معاش دی چې هغه
د تېرو استادانو تنخواه نه ده ورکړې او نور هم نیسي؟
و نه ده ورکړې، هغه هم پاتې دی تقریبا په دغه یو سل څلوېښت کښې ډېر یې اجر وه، اجر بالمکته وه، لږ عبدالزحمه وه، عبدالزحمه چې دی هغه اجره سوی دی، اجر بالمکته ته پاتې دی. بعض خلک لا داسې هم وایي چې دغه اجر بالمکته په رخصتۍ کښې هم معاش لري، خو هغه لا موږ ته معلومات نه کېږي چې دا نور هغه چې کار کړی دی هغه هم هغه معاش لا پاتې دی.
دغه ستونزه تاسې د ښوونځي مدیر سره مطرح کړې؟ څه وایي؟
بلې، هو د ښوونځي سرمعلم ته مدیر ته هغه ته هم ویلي دي چې دا زموږ مشکل دی، دلته پر موږ باندې پورونه باندې د خلکو دوکاندارانو د نورو خلکو سره پورونه کړي دي، هغه غواړي راسه. نو هغو ته مو ویلي دي مدیر ته، حتی تر دغه د ولسوالۍ تر مدیریته پورې مو خبره کړې ده، خو هغه هم داسې وایي چې یا کېږي یا موږ په تلاش کې یو، یا معلومات نشته. بس
تا څومره تحصیل کړی؟
زه لیسانس یم.
غواړي چې رسمي معلم شي هلته؟
ولې نه غواړم، خو ما درته وویله چې زه د لسم څه بیا تر د شپاړسمه پورې زه دوم نمره کامیابه شوی یم په سیمپ کښې. نو خو دلته اوس دغسې چې امتحان واخلي ابالا هلته وایي، کله څوک خبر نه وي، کله دغه دغه مدیران چې دي دا خپل اړیکې لري تر ده پورې، هغه کې هغه خپل نفر چې دي هغه قسم دوه زفه اسان هغه کامیابه شي، او هغه کسان چې لیاقت لري یا دغه لیسانس شي هغه پاتې شي. نو دا خو بېخي ښه خبره شي رسمي سمه.
مشکل هم زیات دی؟
مشکل زیات دی، نو ډېر معلمان دي، یو نفر نه دی، تقریبا اتیا نفر استادان دي، او هغه هم ډېر په دې کښې اوس داسې ته چې لیسانس په کچې د چار د پاس په کچې دوه زفاس شي ډېرې پیسې هم دي، او بیا دغه ته موږ آمده وو، نور کار هم راسه پاته وو، هر څه وخت چې وو په دغه مځای کوي. نو ټول کار چې وو هغه دغه سره باندې تېر شو، او دغه اوس د دوکاندار هم پر وړي، د نورو خلکو هم پیسې را باندې دي. نو خو مشکل دغه دی چې اوس نوي کال ته بلته امتحان واخیستل شو، هغې کښې هم نه ده معلومه چې څه رقم شي.
څو میاشتې دې تدریس کړی وو؟ یو کال دې تدریس کړی وو؟ یو کال دې تدریس کړی وو؟
و یو کال دپاره دغه قرارداد کېږي، خو په هغې کښې هم بیا دا رقم شو چې امتحان یې په سنبوله کښې واخیستی، د میزان د میاشتې څه بس دغه شروع کېدی، تدریس شروع کېدی. په هغو کښې هم داسې وسول چې کوم کسان چې وستې وي هغه د میزان څه ونیول، هغه چې وسته نه درلود هغه د اکراب څه ونیوسول.
تاسو سره د رسمي قرارداد کړی و په میاشت کښې یا په ساعتونو باندې وو؟ په کوم حساب یې تاسې ته قوضامه درکوله؟
یا هغه عبدالزحمه چې وه هغه ساعتواره وه، خو دغه دغه چې وه دا قرارداد موږ خپله هم ولي د جبل مکتبه دا د کال دپاره وه، د یوه کال دپاره.
ستا ستونزه به د پوهنې وزارت مقاماتو سره به شریک وکړو.
سمه ده، مهرباني.
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاندې اغلې نوریه نزهت سره شریکه کړه. اغلی نصحت د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ نه د محمد طاهر په نامه یو ښوونکي ازادي راډیو ته ویلي چې یو کال په یو ښوونځي کې په حق زامه توګه تدریس کړی، خو تنخواه یې اوس هم پاتې ده. دی وایي د ده په شان په لسګونو نور ښوونکي هم شته چې حق زامه درس یې ورکړی، خو تنخواه پسې سرګردانه ګرځي. په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو چې دغه تنخواګانې ولې ځنډېدلې، آیا نه ورکول کېږي که څنګه؟
هغه معلمین چې زموږ په رسمي بستونو کې استخدام شوی دي، د هغوی معاش ماهوار په منظم توګه پرداخت کیږي، ولی هغه معلمین چې د حق الزمه په ډول موږ سره کار کوي، هغوی د تعلیمي کال په نهه میاشت کې موږ سره قرارداد لري، د هغو معاشونه یو څه په تاخیر کې پرداخت شوی ده. د دغه تاخیر دلیل دا و چې د هغوی اسناد موږ سره په سم توګه نه و رسیدلی وي، او موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغوی معاشونه، د هغوی حق، د هغوی امتیازونه هغوی ته ورکول کیږي، او موږ په دې برخه کې هغوی ته اطمینان ورکوو. خو یو څه تاخیر په دې پروسه کې پیش شوی دی، د دې تاخیر لامل او دلیل هم دا دی چې د هغوی اسناد موږ سره په مکمل او سمه توګه نه و رسیدلی وي.
استاسو د خبرو نه داسې معلومه شوه چې په دې مسله کار روان دی، او دا خون کې باید مایوس نه شي.
هغوی باید سلسله پوره مطمئن اوسي چې د هغوی معاشونه، د هغوی حقوق هغوی ته پرداخت کیږي او هغوی لاسته رسیږي. موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغو معلمینو یا حق الزمه معلمین معاشونه حتما به ورکول کیږي. خو که لیک زن په دې پروسه کې راغله، د دې لامل هغه و چې د هغوی اسناد موږ ته په سمه توګه نه و رسیدلی.
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د هلمند ولایت د ګرمسیر لولسوالینا د محمد طاهر په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلی و چې په یو خونځي کې حق زامه درس ورکړي، خو تنخای پاتې ده. دی وای دی یوازې نه دی، بلکې په لسګونو نور خون کې هم شته چې تنخواګانې پاتې دي. او د پوهنې وزارت ویان دی اغلی نوریه نصحت ژمنه وکړه چې دوی په اسنادو کار روان دی او دغه تنخواګانې به ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکه هیله ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو راستولې دي، او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي، او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتر استول دي او په خپل ورک پسې ګرځي. نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکم چې موږ تاسو پیغامونه په امانت سره خبرو، او یو هیله ده چې کله تاسو موږ خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما وایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانه وایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې زه ونه لري، او که یو چیرې لیدلې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
راسد ماده نشته ولسوالۍ اوسېدونکی د کندهار په ولایت کې اوس په مرکزي زندان کې بندي یم. زما لمنه چې زما تر کورنۍ پورې ورسېږي. والسلام من الله توفيق.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خبركم بزاب الله ولايات الزخرش منزل ورساله زخر شان خير لكل الزخر يا خبر بجدنا دلته مش موضوع ولساري كي بدي اغرك كي بدي بتوعي بدي اغرك كي مستري وشا وزلي ده د میاشتې شاوخوا عمرې کېږي. اوس هوا ته ورځې کېږي، خلکو پیدا کړی ده، بیا هلته په غره کې پر هغه ځای چې هده وزلی ده هلته شامې ته جوړه کړې ده،
پیغام آزادی ریزو تا پیشدن از مادن تلیفون شماره در پوائیم دو پار و تلور و یو شپار ای تلور یو تلور اتا یار آقا شماره تکرار هون دو پار و تلور و یو شپار تلور یو تلور اتا سلام علیکم.
السلام علیکم. سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته بیا هم پیغام د سفیدم وارث سره خیلې د حشقه د ساز نه عدالت یو کس دا دی او د رحیم په نامه باندې نوای چې د پلار نوم مې او د لاجان ده تقریبا دا د 15 کالو ده د هر چا ورور یا زوی یا خپلوان زما غږ اوري نو په دې شماره دې اړیکه ونیسي 0 1 1 0 0. بیا هم شماره تکراروم 0 3 0 2 1 2 1 0 0. نو هر چا کا عبدالرحیم وروري هغه نو زما دې شماره د جنګ کې نو نور رښتم نه سم وارث ترخیل نه خوښ
وي. سلام علیکم. زه محمد نبی یم سرای ولایت څخه. ما ورور ابراهیم جان چې دا اول کال کیږي چې د کور څخه د راکله هیڅ معلومات نشته نه د مرګ او نه د ژوند. نو څو عمر مخکې په ازادي راډیو کې داسې یو اعلان خپور شوی و چې محمد ابراهیم په اړه یو چا معلومات درلودی. په بده مرغه هغه ګران محترم ورور خپل د ټلیفون شمېره نه ده ویلې په هغه پلان کې. نو که چېرې زما غږ محمد ابراهیم خپل اوري یا هغه ورور اوري چې دا پیغام یې ترې شوی و نو د مهربانۍ د مخې بیا ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. خپل د ټلیفون شمېره دې پرې یا دې مسکم زما سره په تماس کې سي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 1 1 9 9 9 0 د 0 1 1 9 9 9 0. نو محمد ابراهیم دا اولس کاله کېږي چې زموږ څه ډېر سرکنه لرو د فراه ولایت اوسېدونکی دی د بالابلوک ولسوالۍ د پلی ځنګل د کلي. نو د پلار نوم یې محمد عید دی. زما نوم محمد نبی دی. زه مشر زوړ یم. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالرازق خرمانی یم د وایمه ولایت د واشیر ولسوالۍ نوم یې اړیکه نیولې ده. زه پیغام پرېږدم په واشیر کې. دلته موږ یو نفر پیدا کړی دی تقریبا دا بس کاله به کېږي چې زه دې سړی دی چې په دغه واشیر ولسوالۍ کې اوسېږي. هر مسلمان ورور کې په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي. داود نومېږي خو په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 1 1 2 1 8 1 9.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جنت ګل کبال د فراه ولایت خاشپیز ولسوالۍ د خوسته کې اوسېدونکی یم. زموږ یو ورور دی ورور ته د لونګ په نامه د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه یو نفر را د آزادۍ کې زنګ ولې خو موږ هغه نمبر ونه نیوي. نو دغه زما نمبر کچیر چې هغه سړي ته ورکړي یا کوم معلومات مو ته وڅ 5000 افغانۍ جایزه لري. او دغه نفر چې ورته لونګ نیمه په تندي کې شین خال دی. دا چې پیرام زوی دی ورور یو درامان دی یو کته سمې دی یو پیدا محمد نیمه دی یو جنت ګل نیمه دی اکا خیل یا جبو دی جرامان دی شانزار دی از ستار و ساز دی جرامان دی. نو که مرس معلومات را که تو دیر و خوشحال سو دو آگانی که. یا سلام علیکم و رحمت الله.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسه چه خپل ورکشوی عزیزان لطوی کولشی چه پا دو گشمیرو منتخپل تلیفونی پیغامو نپریگ دی. پا کابل که دی منگ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 1 4 3 6 1 1 0 0 0 2 1 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس پر تاسو دوهمي برخه ته چې پاره کې تاسو هغه پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اوره کې پسیږئ په ګټه به سره وره.
السلام علیکم. ما یو
زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا گونگ دا پخلا کن دا گونگ دا سرای خیل دا دا ستور جانی دی شنی گونتا جانی دی سرای خیل دا چیرتا توسی مخواهش کن که توسی توسی تا چیرتا ملومات باشو دیلان خاطر سرای موتا ملومات را کردیا سپ موز آقا دلمبر سپ را او سوا شپیگل یا دریت یا شپیگت یا او نگی دای ملومبر دو سلام
السلام علیکم میمنیا د ولایت د غیثار ولسوالۍ اول د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داود دا دولس کال کېږي چې ورک دی او د یوله چخړه ګوته کته لورو شانی ده هر سړی کې هم په دغه معلومات لري د داود نامې په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووي 0 چلور یو سپر درې دوه پنځه اووه داود جمعه زوی دی د عظیم د افضل ورور دی د دولس کاله کېږي چې ورک دی په هر چا ته چې پاتې په دا شماره تماس ولرو.
الو السلام علیکم ما د شمشتین په نامه ده درې کاله کېږي چې ورک ده که چا ته پته وي د نمبر
السلام علیکم زه محمود الله د مونږ ولایت څخه د نغری ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام زما تار محمود ظاهر د اولس اتلس کاله به کېږي چې نادرکه شوی دی د خپل کور نه د چاته پته یې په دغه نمبر دې ما ته زنګ وکړه چې څه شمېره وه 0 4 5 9 4 7 8 دا زما نمبر دی.
کرامات هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکه د ماما زوی دی د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خجنل د کلی اوسېدونکی دی تقریبا د دوه کاله کېږي چې د خپله کوره نه درکه دی لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دی زما دغه اورې یا د ده په اړه کوم دوست ما دغه اورې زموږ سره د ټلیفون پر دغه دوه غبرګو شمارو باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0 3 1 3 3 9 4 د ټلیفون بله شماره ده 0 5 1 2 2 او چې هر چا د په اړه موږ ته معلومات راکړي خپله شرنې دې ترلاسه کړي.
سلام علیکم د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه د ګلچین د خیریه څخه زحمت تر کوم زما یو هلک دی دا 15 کاله و 15 میاشتې کېږي چې بیا درکه شوی دی که هر دو صورت یې درک لري په هر ځای کې چې یې په د یاد احسان الله په نامه نوم یې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه نمبر دې زنګ ووهي 0 2 0 2 5 0 9 2 0 د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم زه شیرخان د لوګر ولایت سره غږیږم. زما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال اباد او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادۍ راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده ما ته یې نمره نمبر نشته بل چا اورېدلی نو که هر څوک دی نو هغه غږ اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي ډېره مهرباني 0 5 5 8 6 6 دغه مهرباني وکړي نګرار ولایت کې او د سرخود ولسوالۍ کې نادرکه ده او اصلا د دې نګر اوسېدونکی 10 کاله عمر ده عبدالله یې نوم ده او دغه یې ما پیغام باید نه شي چې څوک اوري او یا مړه زوم په حکله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وهي ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بلی خواه سلام علیکم سلامونه و مینه درنش
د آزادۍ راډیو ټول ورونه او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزم د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار نه. زما یو دوست سره چې له ډېرې د شپږو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی، او نه د مرګ درخته او نه د ژوند درخته، او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د آزادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي، او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی، که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه و او پنځه دوه سلام شمېره، او صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دېشم شمېره، صفر و صفر شپږ او صفر نه یو و پنځه او دوه. ډېر هیله من یم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، زما نوم پلوشه ده، د پکتیا ولایت تجارتي کرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې هغه اتلس کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي، په مخې دانې هم ډېر ښه لږه لږه ګیره راغلې ده، او څلور میاشتې کېږي چې بېداره سره هر چا ته بلون پاتې. زما سره د پټېش میرا اړیکه ون پروسه انداره
سلام علیکم، زه صفیق الله خبرې کوم، د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وایم، اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په فرانسه کې دي، مونږ بندیان دي درې کاله، بېخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومېږي ولد شفیق الله، بل جاوید نومېږي ولد عزیز، مجاهد نومېږي ولد میرزا، د دو د پلرو نومونه دي، یو پاینده‌خان نومېږي، یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي، د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه دي، یو کلي دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې همغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي، درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته زورول کېږي یا نه، مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټېلیفون طریق نه. زه تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته غواره کوي. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زادی مالک په اړه هیلونو لایت بولان سیمه څخه تاسو سره پاړی کې کېما. زماره کاکا یو ویلې چې نن یې سمت لا دی، د پلار نن یې ګل احمد یې پنځل وسکال عمر لري، تقریبا څلور میاشتې کېږي چې نادر کسوي دی. که هر مسلمان ولر په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې مشته زنګ وي، صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر. شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر. خدای په امان.
آزادۍ راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلامه. زما یو زوی د آصف حمدالله په نامه دی، د هلمند ولایت له فرزاسه د مدرسې څخه د پښتو یا لس میاشت کېږي. په هر مهینه مسلمان دی، په زما دی په دغه پروه بیا څلور ته بیا یو نه دوه ساتاته یو دوه توره شمېره ده، صفر و بیا صفر دوه ګټه ووه بیا دوه نه پلار بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم، پیغام دا دی ورورک کاسړی زما زاغاوري د آزادۍ راډیو د لارې څخه. زموږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی، تقریبا دا میاشت تمه ده چې ورک دی، د کور نه براکه دی، ایران ته اوښتی دی، ایران بیا نه دی راغلی. نه په ایران کې معلومات شته، نه دلته معلومات شته. شمس الله نمیر دا پلار نمی دا واجین بیشا او مر سر دی پا دا گوش میره علی کونی سی چی مر دا دا شرینی دا خپل شرینی دا دلاسا کیش مر سر دی که یا چوک مدمات لری یا مر سر دی خپل جاگ آو دی چی مر سر دی پا دا گوش میره علی کونی سی زکا چی کور تا چوک نس سوازی دا گا دا او کور پر دا والا واغا بم داشتا مر سر دی سر پروه یا وولش او نس او در پینگوست نس او پینگوست او دا بل شمیره با سپر و پینزه سپر پینزه دریه پینزه یو سلور او اته دوه دا بل شمیره دیسین دو دوالی دیسین شمیره دید مرسده پا دوگو شمیره علی کونی سیز منم چی دیمی که رحمت احمدی دی دا ایلمن اولاد دا نوی و لسالی نستاسور پا تمانش کیم کور موادان
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرې دوسره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم الله مو ملسه